السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو اوري د دې ساعت خبرونه لاند خبرونه د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د دواړو ادارو نن سهار په یوه ګډه اعلامیه کې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خپله ویبپاڼه خبره کړې لیکلي افغانستان د بشري حقونو په برخه کې له ډېرو ننګونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له سخت بشري بحران سره مخ دی او دا ډول پلان به د ټولو هغو کسانو لپاره بدې پایلې ولري چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي. اعلامیه کې دا هم راغلی کیدای شي د دې کسانو د بیرته ستنېدو په وخت کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقونو د شدید نقص په اړه هم اندېښنه خو درې او له پاکستاني وخت چې په خپل خواخه به له کوم فشار او په بایزت توګه د افغانانو د ستنېدو زمينه برابر کړي. د دواړو ادارو په دې برخه کې له پاکستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی او وایي چمتو دي چې د افغان وګړو د ثبت لپاره د یو جامع او دوامدار میکانیزم په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان په خپل علامه کې پټولو هیوادونو غک کړی چې په جبري توګه د افغان کډوالو اخراج ودروي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو دا دوه سازمانونه داسې حال ته غوښتنه کوي چې پاکستان په ورستیو کې تر یوې میاشتې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو اعلان کړی. هغه ایرانی پولیس وایي په اقبالیه ښار کې د افغان کډوالو په کور د برید په تړاو نولس تنه نیولې دي. ایرنا خبري اژانس د ښار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهيمي له قوله لیکي دا کسان قضایي ارګانونو ته معرفي شوي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د ایران په اقبالیه ښار کې یو شمېر کسان د افغان کډوالو په کور نو برید کوي. د اقبالیه د پولیسو مشر دا ډول کړنې خپل سری او د عمومي افکارو ځپل بللې او زیاته کړې ده اجازه به ورنه کړي چې څوک امنیت خراب کړي. د دې وړاندې د پنځشنبه په ورځ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي وو غیر قانوني افغان کډوال البایت په ایران کې اون اوسېږي. نن د اکتوبر و ما پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو د لومړني رژیم او القاعده شبکې پر ضد د عملیاتو د پایلې دوه لومړۍ ورځ ده. دوه ویش کال مخکې د اوږد مهاله ازادۍ په نوم عملیات د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په جواب کې پیل شول. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 په برید کې چې مشري القاعده کوله په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. هغه وخت د القاعده شبکې مشران د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نږدې شل کاله دوام وکړ. دا اسوسییټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ په دې جګړه کې 2000 امریکایي پوځیان ووژل شول. د افغانستان د حکومت شپږ شپېته زره پولیس او عسکرو ژوند وبایلوت او په دې کې او په دې شلو کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات نږدې 1590 ته رسیږي. افغان کرکټ ملي لوبډله نن په هند کې د ورځني نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. په ورته وخت کې د افغان ابدالیانو لوبډله چې د چین په هنګژو کې پرون په نیمه پای لوبه کې پاکستان مات کړ نن به د 100 مډال د اخیستلو لپاره د هند له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ وایي دواړه لوبډلې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. او نرګس محمدی د نوبل د سولې جایزې ګټونکو وایي دا جایزه به د دې هوډ پیاوړی کړي چې له ظلم سره مبارزه وکړي. میرمن محمدی په ایران کې زنداني ده. د دې په یو بیان کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی دی ویلي کله به هم د ډیموکراسۍ او ازادۍ لپاره له مبارزې لاس وانخلي. نرګس محمدی د ایران ښځې زړورې بللې او وایي په ایران کې له خود سره ظلم او زیاتې جنسیت پر بنسټ روان دي. د میرمن محمدی سره د سولې د نوبل جایزې ته د افغان ښځو فعال محبوبه سراج نوماندر شوی و. خو پرون د نوبل د سولې د جایزې کمیټې اعلان وکړ چې د څه کال د نوبل د سولې جایزه ایران نرگس محمدی ته ځانګړې شو. ترنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې به ورشو څو راپورونو ته. لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې بیلابیل اندېښنې ښودل شوې دي او تر خوای د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان هم له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. خو بیا هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند زهرا بلوچ وایي افغان کډوال په څو پړاوونو کې له خپلې خاورې وباسي. پاکستان د نوومبر تر لومړۍ نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې د دوی خاوره پرېږدي. د پاکستان د دې ضرب الاجل لپاره درې اونۍ پاتې. بل ورته د بشري حقونو د څار ډلې ازادي راډیو ته ویلي نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي.
پر افغان کډوالو د پاکستان د نن په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د فشارونو له زیاتېدو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د ایستلو پروګرام به د څو پړاوونو په ترڅ کې ترسره شي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون خبریالانو ته وویل چې ځینو داسې انګېرله چې دا کډوال به یو ځای باسو. خدا سینه ده لومړی به شای هغه کسان وېستل شي چې د جرم سابقه لري لکه په قاچاقو کې لاس لرل او د هر افغان کډوال قضیه به بیله ارزول کیشي. بلورته د بشری حقوقو د څار ډلې ویل دي چې نړیوال بشری بنسټونه باید له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیسي. د دې بنسټ د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا گاسمن تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا سازمانونه د کډوالو په برخه کې ستر مسؤلیت لري.
د پاکستان پریکړه چې تر یو میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د ډېری اندېښنې وړ ده. پاکستاني چارواکي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ باید د کډوالو د ثبت چارې ګړندۍ کړي او هر قضیه بېله او په شفاف ډول د نړیوالو معیارونو له مخې وارزوي.
تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د لکونو افغانانو د برخلیک په اړه خپله پریکړه بدل کړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د کورونو څښتنانو ته امر کړی دی چې افغان کډوالو ته خپل کورونه په کرایه نه ورکوي. په اسلام آباد کې میشتي افغان کډوالي مینا رحماني تیر شپه د واتس اپ لاري ازادي راډیو ته خپل پیغام کې وویل چې لارا ترې ورکه ده.
ویزات خلاص شوه او په تمدید ویزا
زموږ د ویزي وخت خلاص شوه دی. د ویزي تمدید ګراندی اوس کور هم پریکدو چیرته لړ شو کوم ور ووهو څوک مغه غوري هیڅ څوک نشته چې زموږ د افغانانو غږ واوري یا موږ افغانانو ته ځواب راکړي.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 3 مې اعلان وکړ چې هغه بهرنیو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي او د استوګنی قانوني اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکوي چې له پاکستان بلل شي یا په قانوني چلند ورسره کیږي او په زور به استل کیږي. په کابل کې د طالبانو چارواکو د اسلام آباد پریکړه په سخت ټکو غندلې ده. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد پرون په کابل کې ویغونډې ته وویل
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه بی انصاف پریکړه ده.
د ملګرو ملتولو اټکل سره سم تر شپږ لکه ډیر افغانان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي چې ولوی برخه هغه کسان دي چې په پرمختللو هیوادو کې د پناه اخیستلو لپاره انتظار دي.
په ایران او پاکستان کې د کډوالو له بد وضعیت سره خو په تاجکستان کې له افغانستان کې د شوی افغانان وای له هم په بی برخلیک وضعیت کې دي. څه باندې دوه کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول ورسره په لزګونو زره افغانان د تاجکستان په ګرون د افغانستان غونډیو او نور هیوادونو ته کډه شول. خو د تاجکستان چارواکي بیا وای لزنی او حقونو پرته په دې هیواد کې افغان پناهغښتون کې د ځای و ګړو په څیر زیات حقونه لري. په دې اړه د فرانسې خبری اژانس راپور ننډي زموږ همکار وړاندې کوي.
که څه هم په تاجکستان کې خپل ځای وګړي لبی وزلی کړیږي خو هلته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې په تاجکستان کې د خپلو حقونو ترلاسه کول آسان کار نه دی ځکه په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده ده. په تاجکستان کې افغان پناه غوښتونکو د افغانستان پر سفارت هم چې د تیر جمهوریت نظام ډیپلوماټانی چلوي ډیره تاکیه نسی کولای. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ځینو افغانانو په خپل لږ امکاناتو ځان ته د کاروبار غم خوړلی چا ځان ته رستوران یا چا هم کوچنی دوکان جوړ کړی چې په مرسته خپل روزګار وچلوي. له دې هاخوا ګڼنجونو ته هلته د ورزش زمینه هم برابره سوي ځکه پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر شوزو امجونو خورا زیات محدودیتونه لګول سوي. د افغانانو غنی کورنۍ د ته پته مده چې ملګری ملتونه یا نور ادارې دوی نورو هیوادونو ته وباسي. جاوید شریف هم لخپلې کورنۍ سره په همدې تمه دی.
موږ انتظار پاتې شولو ځکه اوازې وې چې ملګری ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي یا پیسې ورکوي. ټول دلته کډوال دي او بیچارهګان په بد وضعیت کې دي.
جاوید شریف 15 اولادونه لري او د تمکین شریف په نوم لوریا له انزورګری سره لیوالتیا لري چې غواړي په انزورګری کې لوړې زده کړې وکړي خو معلومه نه ده چې تقدیر به دوی کومې خوا ته بیایي. 15 کلنه بیبي هوا زکی په افغانستان کې د انګریزي ژبې شوونکې وه. وای د طالبانو د ګواښونو له کبله له افغانستانه ووتل.
زکه مو پریکړه وکړه چې له افغانستان او وزو چې طالبانو زموږ کورنۍ زما ورور او ورینداره په مرګ ګواښل. غواړو له تاجکستانه کاناډا ته لاړ شو. په کاناډا کې کیس لرو خو نه پوهیږو چې هلته مو د قبولۍ اسناد منل کیږي که نه.
د دې ځای کې د افغان کډوالو ماشومان خپل د فوټبال تمرین کوي او د هغوی روزونکی مرتضی نبیزاده وایي چې د دوی د تمرین یو کال کیږي.
د دوی پر تمرین یو کال اوړي ځکه په افغانستان کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیري چلند کیږي. هلته نجونې درس نشي ویلی، ورزش نشي کولی، پارک ته نشي تللی. موږ وغوښتل چې د دوی ترمنځ دغه کرښه ماته کړو او نجونو ته یو ښه ټیم جوړ کړو.
بله افغان پناه غوښتونکې سارا حکیمي وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې په تاجکستان کې ډېرې خوارۍ ګاللې دي.
سال 2021 مهاجر شوم.
کله چې په 2020 کال کې کډوال شو هغه وخت مو پیسې نه درلودلې، ماشومان مو وږي و، روزګار مو کمزوری و. ځینو تاجکستاني ګاونډیانو مو لاسنیوی وکړ. خیر دی اوسې توشکې بلستنې او هر څه یې راکړل. د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته مې کار پیل کړ. په نومړیو کې مې کورونه پاکول چې د ورځې به یې شل سامانې شاوخوا 1.8 ډالر راکول چې په دغو پیسو خوشحاله وو.
د دوشنبه په وحدت سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د کډوالو ریاست مرستیال سمونمل بای محمد رجازاده ویلي هلته ډیره افغان کډوال تقریبا له ټولو حقونو برخمن دي.
باید قید نمود که همه حقوقی که شهروندان تاجیکستان دارن
دا باید ویل سی چې په تاجیکستان کې افغانی پناه غوښتون کې له ځینو حقوقو پرته د تاجیکستان د وګړو برابر حقونه لري. دوی آزاد دي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو یا حقوقي مؤسسه ته مراجعه وکړي او د تاجیکستان په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي د محل په تاجکستان کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي او زیاتې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکستان تر څنګ ګڼ افغانان په ګاونډیو یا هم نورو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو ته د تګ په تمه دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
نن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 پیلېږي. بلخوا بیا د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله په چین کې د سرو زرو مډال د ګټلو لپاره له هندستان سره سیالي کوي. جزئیات دې راپور کړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د 500 نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. یا د سیالي د هندستان په درمشاله ښار کې ترسره کیږي. سیالي د کابل پر وخت سهار 9:30 پیلېږي. د افغانستان ملي لوبډله لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تیر ورځ په رسنیز کانفرنس کې وویل لوبډله د نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به افغان لوبغاړي په هر اړخیزه توګه له ځانه ښه وړتیا ښیي. د ښاغلي شهیدی په وینا تر اوسه په نړیواله کچه د افغانستان د ساوکا یا سپینرانو توپ اچونکو ډیره ستاینه کیږي، خو په باور یې له تیرې دوو کلونو راهیسې د لوبډلې د توپوهنې په برخه ډیره خواري کړې ده چې په دې نړیوال جام کې به یې د کرکټ مینوال ننداره کړي. افغانستان او بنگلاديش تر دې دمه د کرکټ 14 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي دي چې 8 بنگلاديش او 6 افغانستان ګټلې دي. همدا روان کال افغانستان په لومړي ځل بنگلاديش ته په خپل هیواد کې 2-1 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. باید وویل شي چې دا دریم ځل دی چې افغانستان د کرکټ په 500 نړیوال جام کې ګډون کوي، خو تر دې دمه یوازې سکاټلند ته ماتې ورکړې ده. بل لورتا نن د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د چین په آسیایي سیالیو کې د هندستان الف لوبډله پر وړاندې پیلو به ترسره کوي. پیلو به د افغانستان پر وخت سهار 10:30 پیلېږي. افغان ابدالیانو لوبډله په نیمه پیلو به کې پاکستان او هندستان بیا بنگلاديش ته ماتې ورکړي. د چین په آسیایي سیالیو کې پر کرکټ سربیره د افغانستان د 12 بیلابیلو ورزشي رشتو نږدې 100 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د تکواندو کورش لوبغاړو د برونز او 4 مډالونه وګټل. که په لوبه کې د کرکټ الف لوبډله بریالی شي دا به لومړی ځل وي چې افغانستان د چین په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټي. د والد چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې د یادو سیالیو په نورو پړاوونو کې د سپینو زرو مډالونه ګټلی وو.
او په دې سره په روانه خبرونه کې درا پورونو برخه پاتې ورسیدا. اوس هم د ازادي رادیو او دوه خبرونه چې یو بل پسې خبريږي نیمه نړۍ او بیا هم درسي ساعت.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوډونکو سلامونه مې ومني.
څنګه ته د خپلې خځې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکور کې نه اختیار سي. هغه خځه لر سي د خپل پزره باندې یا کالي ځان ته انتخاب کې، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا د پرده یا توشک د شان انتخاب کې، دا اصلا اجازه نه لري.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویل یو شمیرغه میرمنې چې خپل داند او ماش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځنی ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته دیغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خزه رئیسل کو رزان د شارم غنیزان په یو بي غوري غنيسي پل پردې ماته په غوره کې ساله ز تر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړې ده. زکه د حضور او رسم ریواجی مونږ اکثره دا رقم ته د دواجنه.
نن امدا موضوع چې ملتي مو کړی قدر منه وکړو. د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی، ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خواخ وي یا نوي امغه باغوندي. د خځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وته اوګه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوې دي خپل ګټنه لري ټول لګښت نارینه برابروي. امدای لاد دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یو وستونکې چې د 15 ماشومان مرده وای دا تل غوړي چې کوړه د آیټیا ورل ټوکی لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې د خپل کار نه کوي د کور آیډي یوازې میړه پیدا کوي، د ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څنګه ته د خپل یو خځه ګټه نه پیسې خپل پلاس کې نو خځه ته اصلا نو واکور کې نه اختیار سي. هغه خځه لر سي د خپل پزره باندې یا کالي ځان ته انتخاب کې، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا د پرده یا توشک د شان انتخاب کې، دا اصلا اجازه نه لري. بس هم هغه سړی به ورته راوړي له بازار که خیر راوړو که خراب راوړو، ښځه به په کور کې تحمل وي، ځکه د خپله ګټه نه ده، پیسې د خاوند دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي، خو نه هر څه به تحمل وي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکو اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل خزه کور نه نوزي، کور نوزي خو نارینه من وسره دا سي نه کیږي چې خزه دي جواز کور نوزي، ځکه دا کوم سم دا سي ریواز دا سي کور نه خزه جواز نه نوزي. اکثره دا سي وزي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وی کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وزي. او زمون طرف ته دا رقم دا سي مو خزه بیا یو خارته خپل خواخه یو شای خور خو نارینه وسره یت منا
بیا څومره مثلا ورتوای دا شای دا رقم واخله دا ټوټه دار واخله تو شکر دسی واخله پرده دسی واخله څومره خپل نظر ور باندې منیا
نه هغه سي خزو کوم شایسه په کار وي په کور کې هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري کوم شای دوی اخري هغه مون سره دومره سره زو سي خارته سره راځو کوم سودا سي دی په کار هغه سودا واخني نور ته بیا مونږ کار نو سره لري سي تاسو په کار دي څه نه څه خري او څه نه خري سره د لپاره سره زو سي خارته او نارینه او سره یې سره وري او بیرته بوز.
آیا د نارینه خو دې لیدلې چې خزو ته اختیار نه ورکي ټول شای په خپل زړه ورته وړي وای کړي خوښي کړي خوښ نه يم دا واخله
و ستا دا رقم هم ستا بعضی زوی که دا رقم ستا سی یو چیز و تراوڑی نو اغا کور که خزی خواخ نی بیر ده بیا نو ده بدلی پا زورو تی سی هم دا دی باست زه یه واری دلالم یا دری واری نزم در تا نستا دا رقم نری نستا ماری دری دی خبنا
ولی ناری ندسی که مثلا پا میرمنو باندی خپل نظر پا زور باندی منی اغا که دی دی شخصی وسایل و اخیستل وی یا دی کور دی وسایل و رانی ول وی کنه ولی خپل نظر پا زور پا میرمنی باندی منی چی هم دا دینو که دی خواهیگی که دین خواهیگی
زان د سی بادو ته بریخي زان باد احساس کوي سي زواري خزي ته یو شاید درې واره راوړم یو شاید څلور واره راوړم خوخي خوخي نه وي یو واجه خو ځای وي سي دوی زان ټیټ نه راوړي پر کورنۍ ته یو شاید تر وړي ته بازار خوخ وي په خوخ نه دي کوټه مسایر وي اکثر په کلو کې دا رقم ده سي خزي رئیسل کو رزان ته شارم غني زان په یو پیغوري غني سي خپل پردای ماته په غوره کې سي الله عز تر مخ ته خزه ما په شاته بازار ته روانه کړی د زکه د کلتور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دوا جنه
دا رقم رسم ریواج څه ده چې دوی په دې باندې شرمیږي د خځه والی ما سره بازار ته لاړ شي زغپل ارش چور تر اړم راوړم به دا کار خده که بد
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده زکه چې د خځې زوګ د نارینه زوګ پیر پارک سره لري نو باید هر څوک خپل خواخه یو هر ته بوزي کوي او ځینې پرېږدیم نو باید نارینه خو سره لاړ شي دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما خځه هر ته بوتلم
او که چیری هم دستی دا وضعیت دوام و که دی میرمنو اغا غوختنی پا نظر که ونه نیولیسی پا زور یا چپی و منلیسی که دی کور بارکی که پخپل بارکی دا به چومره بعد نتیجه ولری؟
دا همون تازه طول گورو طول پا تا نتیجه دا کم بعد واکیب سی دی از حقوق بارکی ننسا براوان دی طول دقا هم لامیزون نیدی نور کم کورنه ترتیر خواله سی رمسته که گی طول هم دا لامیزون نیدی کنه هم دا نتیجه دا سی دا حل نشین دا طول چیر تا حل کی گی سرم
پا دی مسائلو چی پا کور که دی میره و خزی تر من جنگی دا بی پا ماشمان بانی چوم را بعد اثر کهی
کوم کورنۍ تربیه سي دغه د مور او پلار ناول سکول مکتب سي دغه د مور او پلار مکتب دوی تار څه سي خي مور او پلار وي نو سي هغه خه هغه ته ونه خي نو هغه ته آینده ته سوچ وکړه سي آینده به څه کم دی اول کور مکتب دی او مکتب حیثیت لري سي کور دی خنه نو آینده ځوان دی ټول خراب نه
افغان لیکوال او د خځو د حقوقو فعال اوګي امیل وایي چې په یو شمیر افغان کورنۍ کې خځې بې واکه کول د ځینو نارینه وو لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاري لکه موري سره مې مارکه کړې په ګډه سره وبرو
خوښان په افغاني ټولنه کې خو د تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي څه رقمې کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا وخت نه ورکوي غواړي چې دا خپل هغه راج وچلوي خپل هغه زور ورباندې وچلوي تاثیر لاندې راوړي یو څه هیبت ایجاد کړي نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد اوچت زموږ خپلوان کې یوست نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسې په خپل زړه کړی و دا نور شیان خو پرېږده حتی د یو غواړه کې په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولی و ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارت او پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولی و دې ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه انسانیت کې دی افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوې واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل لغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم و زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې و هسې و بیرون مه ځئ و دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند تاغون که سو چند دوی هم ورسر یوزی ده برخوردونه پل چهرانهی.
اغلی امیل، یو میرمن چوم را غواری چی پخپل زره باندی مثلا کور تا فرش و ظرف برابر که خو دی ناری نول خواه دا واک نور کول که ده غلطه پا میرمنی باندی چوم را بد تاثیر که او دانه دی خپل کور جوله ولو تا دی خپل کور منظمه ولو تا چوم را لیواله وی مگر چوک ده حق نور که. زی
چی یو میرمنه ما زما زره غواری چی پخپل زره باندی ارچ وخل مگر کمی جور کم ریزیت بریختیم. تاثیر که هر چوک عقل لري طبیعتا دا د انسانانو د دوی په سرش کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او په خپل زړه یې کېږي په خپل زړه یې وزړه یي او پاش په خپل زړه هغه کېږي یعنې زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي د هغه احساساتو چې اداره کوي هغه احساسات یې وژني شخصیت وژني ورته چې یعنې زه په دې کور اوسېږم زحمت وباسم کار کوم ستړی ستومانه لالان ده احترام د دوی کوم اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څو تغیرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختا سخته
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او دا حق ورکړي چې دوی ادي اقل د کور چارې په خپل ځل تنظیم کړي.
دا میرمن هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل ځل او کار تر سره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل مټو باندې ولاړوي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یې نه تر رسیدلې وي خپل ځل باندې بیا هغه وخت ډېر کم دی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي خپل وړاندیزونه ولري هغه خپل غږ ولري خپل هغه د زه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي ترسره شي یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي دا ژوند یو چانس دی دا به څومره ښایسته شي چې کله د دوی په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري که د دوی شخړې ګوري هغوی هم په راتلونکي کې له جوچ او ډېر قشان او قدایي دې ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات
بله او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي وای خلی رای وړي
ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري همدا ښځې دي چې کور ودانوي همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې په نظافت کې په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي ته باید وخت ورکړي خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي دا به ډېر ښه
ډېره زیاته مننه ژوندی سلامته اوسي د کابل په هانتون ماسله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې لامغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې هغه په پایل کې وایي
په افغانستان کې که چېرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عننه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي که هغه د سوند په اړه ده کله چې یوه نجلۍ په کېږي حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا کالي وروسته چې کله راغټېږي د دې د تعلیم په برخه کې د دې سرنوشت خاص نور خلک د دې په د ژوند کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک د هېڅ هیڅ دا نه خوښي چې د دوی خځې د لاړې سي په بازار کې مارکیټونو ته دوی د خپل خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کاري خوښي هغوی ته وایي چې دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی ښه دا ګڼي چې د دوی په خوښه باندې همېش باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفتعمات په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي، دوی همېش غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې موږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ، بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا سملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو یا هم ورته ووایي، بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ راکوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردې ښځې ویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښه که خراب دی، بې منی په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې هغه کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي؟
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو ښکته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې موږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کمې، ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په ډېر سره پنځه ډېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه کو سپینه، ته به هرو مرو همدا پردې ماته اخلې د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي اوسېږي او هم ښایسته اوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لاړ شو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا ورکي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق، که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله، له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله، که به هغه ډېر بېکاره شی و، زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې، ما به هغه انتخابو ولې دوی به ماته نه اخیسته. تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایم مورې، هغه شی چې ما انتخابو هغه ارزانه و، تاسو کوم بوتان چې مونږ ته اخیستله، هغه چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرې کېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به په هماغه وخت کې نه هماغه شی چې مونږ انتخابول اخیستي به دې ولا. اوس کله چې ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تای له خپل انتخاب کې، مونږ چې په کوچنیوالي کې دغه حق تاسې له مونږ نه اخیستی، اوس یې له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي، هغه نه چې د دې په زړه کې خدای پاک استعمال کړ دغه نه کال چې څه کوښنی ولم هغه سما انتخاب کړی ولې دوی را توان اخیستل.
آیا دا مسائل د دې ارزښ لري هغه کې کور وسایل وي که جامې وي چې یو څوک دی او چا زړه مات کړي او په خوخه ورته وانه خلی څه بخی چې هغه څه چې هغه د کور میرمن هغه د کور خور هغه د کور خزه غواړي اماسي ورته واخیستل سي.
دا یو ډول حق ده یا هم په شخصي ژوند کې مداخله د چمو ته یو چا په شخصي ژوند کې ور مداخله کو چې ته باید دغه رنگ یا هم دغه جامې واخلې یا دغه لوی تی دغه کالی لوی واخلې یا هم دغه لنډ تی وګته ماخله دغه لنډ دی واخله. موږ هر څوک باید دا حق له انسان نه واخلي چې ته څاخلې باید ته خپل خواخه باندې انتخاب کړې نه دی بل چا پر ځاپ باندې خپلې ښځې خپلې لورانې خپلې خوینې چې بازار ته بیايي باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامته اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت ته.
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل ځله له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خزو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته د حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولې ده دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، همدې حدیثو نه سرغړونه کوي. حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغه باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، ځین نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د خزې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل بوګیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی دوه مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، موږ دغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حکم ورکړی دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره مشوره کوله، که موږ دغه خلاف کار کوو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام، لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجي او جوار بیانوي. دا وورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان، نری باړه، وریجې، د کونړ، د پښت ورجی، د لغمان نړی نری ورجی، د کندوز د خان آباد د سیمو ورجی او د مزار شریف ورجی له ډیر شهرت نه برخمن دي. جوار، جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکی دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د پنځه سوه زرو هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د پنځه ویشت درجو او د لویدیځ طول البلد د یو سل اویا درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د لسو درجو او د شمالي عرض البلد په اتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویو ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کوونکو درسي ساعت تمو هر کلی کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی موږ ته په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیل د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس کاتولیک. د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت. د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني قومونو د پروتستانت د مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس. د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګندا توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته یې اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید لوړولو سره څونه مرسته کړې.
په نننی درس کې خونکې مقتزینی هغه مهم مدني کانی زیر می راپیژنې چې د افریقا لوی وچې ته ارزښت وربخلې.
موضوع قانون او صنایع. قانون او صنایع د افریقا لوی وچې د طبیعي منابعو لپاره شتمنه ده، خو د هغه څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم شته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې شته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په ستوري کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 14% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات قانون لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپل په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري. او د دې لامل کېږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوښو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو لمخ یو بډای لوی وچه ده، خو له دې امله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.